سفرونه کمیدلی شي.
که څه هم طالبان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د اسانتیاو او امنیت د برابرولو په برخه کې په اقداماتو سره غواړي د هیواد ته د سیاحت لپاره د بهرنیو ورتګ وهڅوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو خپلو اتباعو ته افغانستان ته د سفر نه کولو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د احتمالي بریدونو، تختونو او نورو ناوړو ممکنه پیښو څخه ویرولی دي. د مې په 18مه نیټه د بامیان په مرکز کې د بهرنیو سیلانیانو په یوې ډلګې وسلوال برید چې په کې درې اسپانیوي سیلانیان او اووه تنه افغانان ووژل شو، د بهرنیو سیلانیانو د امنیت په برخې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. خو څوک غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان ته سفر وکړي؟ شاه محمود میاخیل چې په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د سرپرست دنده درلوده، افغانستان ته تلونکي بهرنیان په درې ډلو ویشي.
په اوس وخت کې هغه زیاتره د جاسوسي شبکو سره اړیکې لري، او په یو نامه بل نامه باندې، یا د ژورنالیست په نامه، یا د یوټیوبر په نوم باندې، او یا د تجار په نوم باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي. او درېمه طبقه چې هغه هم شاید ډېر محدود وي، چې هغه د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې هلته این جی او لري یا نور بزنسونه لري، د هغې په خاطر افغانستان ته ځي. البته طالبان غواړي چې د دې ونه داسې تبلیغ وکړي چې په افغانستان کې امنیت دی، اما دا واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې بشري امنیت، فزیکي امنیت او رواني امنیت وجود نه لري.
په هغو بهرنیانو کې چې افغانستان ته سفرونه کوي او د طالبانو د حکومت چارواکي هم ورتک هڅوي، یو شمېر یوټیوبران دي. په دوی کې خزینه هم شته چې افغانستان ته ځي، لامو افغانانو د طالبانو چارواکو سره او همدارنګه بیلابیلو تاریخي ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي او وروسته یې د خپلو یوټیوب چینلونو له لارې خپروي. په کابل کې یوې میرمنې چې خپل هم د یوټیوب چینل لري، د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط کې وویل دا حالت ورته ځورونکی دی چې دوی نشي کولای په خپل خاوره کې له خپلو تاریخي ځایونو راپورونه یا ویډیوګانې جوړې کړي، خو بهرني وګړي، خصوصا میرمنې، په آزاده توګه زموږ په وطن کې د لیدونکو لپاره ویډیوګانې جوړوي او په یوټیوب چینلونو یې له خپرېدو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت په څو کلنه واکمنۍ کې داسې دقیق شمیرې نشته چې د هیواد ته د ورغلو هغو بهرانیانو جزئیات ترې څرګنده شي چې د سیاحت په موخه یې افغانستان ته سفرونه کړي دي. خو د اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو راپور کې کابل کې د طالبانو د حکومت د ګرځندوی ریاست مشر محمد سعید له خولې ویلي چې په 2020 کال کې 691 بهرني سیلانیان ورغلي، نوموړي په 2020 میلادي کال کې دا شمېره 2300 او په 2020 میلادي کال کې 1000 تنه ښودلې دي. دا څرګندونه ده چې له دغو کسانو څخه څو تنه د سیاحت او څو تنه د سوداګرۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. د موده کې سلګونه افغانان چې له کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي او د دغو هیوادونو تابعیت هم لري، هم د خپلو خپلوانو او کورنیو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللي دي. په ورته توګه په کور دننه د سیاحت په اړه هم کره شمېرې او معلومات نشته، خو دا څرګنده ده چې د افغانانو نیمایي برخه چې ښځې او نجونې دي په یو مخ سیاحتي سیمو ته له ورتګ منع شوي او نارینه بیا کولی شي تر پخوا په بهتر امنیت کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړي، خو بې ننګونو هم نه دي. دا ننګرهار یو اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
په افغانستان کې فعلاً بعضي د خاص کر د نارینه او د پاره د ځوانانو د پاره شاید هغه مشکلات دومره زیات نه وسی، که چیرته تفریح کې یو میله کې یا یو ځای ته په چکر باندې ځي، د بعضي ننګونو یا بعضي مشکلات سره شاید مواجه شي، خو دومره هم نه دي چې موږ یې مقایسه کړو د خویندو سره. فعلاً مخکې امنیت مشکلاتو موږ دا تاییدو کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید دغه سترګې پټې نه کړو، باید موږ یې ووایو.
په ځوانانو کې بیکاری او د عاید نشتوالی چې د بېوزلۍ سبب شوی، بله ننګونه ده چې افغان ځوانان یې په کور دننه له سیاحت منع کړي دي. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. سک 2024 میلادي کال دا ورځ د همدې ادارې لخوا د سیاحت او سولې تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. که څه هم دا مهال افغانستان د نړۍ د سیلانیانو لپاره او افغانان د نړۍ د سیل لپاره ډیر چمتونه ښکاري، خو کابل میشتې افغانه هیله منه ده چې یوه ورځ به نه یوازې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د نندارې او سیاحت په امن او په زړه پورې سیمه باندې بدله شي، بلکې په کور کې نول شوي افغاني ښځې او نجونې به نه یوازې په هیواد دننه د سفر او سیاحت اجازه او آزادي ولري، بلکې د نړۍ د سفر او سیاحت لپاره به آزادي، امکانات او شرایط هم ورته برابر شي.
انشاءالله چې دغه مشکلات په افغانستان هیواد کې ډېر ژر حل شي، ترسو خلک وچی کولای خپل په هیواد کې هر هغه څه چې دغوی حق ده او دغه حق کیږي هغه لاسته راوړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر تاخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلی یم.
دلته دا دوه دستور دا نشي راخپلولې او خپل دې په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوري یې اوس ورته ولیکي.
په دې خبرونه کې د شعر د یو کتاب پاڼې اړوو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم پچان به ورته ووایي، په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره، شرق له غرب سره، غرب له شرق سره، راځئ چې مینه
وکړو. ګلې خو څه ستا ګډې وډې زلفې نه دي، زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرغاړي لطیفه رڼا وفات شوه. د هغوی د هنر په اړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالوستې وه.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حال هم خبرو. کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې ژور اغېز کوي. کره کتونکي په دې اند دي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلیږي، یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالیږي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه، دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هېریش. دی وایي لکه ته چې کله نه وي ته هېرېشې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هېرېشې، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هېرېشې، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوش دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هېرې شي. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د له لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخ ته د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستریشي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله شبه شخیشي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمند کیشي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هیواده بیلیدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پرېښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجنه شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نه شي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سفرین په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کی چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي. لښتا کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وي، خو دا خاص ورته نیم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلق دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوسه ورته ولیکي.
تکلچه بلې خواته نوی چاپیریال شاعر له نوي مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوي موضوعات هم زیات شي او یا د نوي چاپیریال
طبیعي خبره ده. دا بیخي زمانم در سره نوي چاپیریال کې څومره چې شاعر د نوي طبیعت سره مخامخ کیږي، طبیعي خبره ده. هلته غرونه دي، په اروپا کې دا نشته، دی دا شیان ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. دې کې د شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نوستالژیا ده چې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده چې ډېر چې سړی په تکلیف کوي دلته به خامخا د باران شکایت، ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی چې میاشت کې یا دوو میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې ودل باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري، او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دی شک نشته دی. او خامخا بیا اغېز کېږي زما په شعر باندې، بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډېره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي، د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتېږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه، یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خام به موږ هم لرو، خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره، به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې تجربه تمخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې، او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه. په مشرانو باندې مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي. هغه شیان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، له نغري رانیولې تر تناره پورې کنه او ډېر نور واړه واړه شیان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شیان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د له پاپ سره څوک مخامخ شي، له میټرو سره مخامخ شي، له نوي ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوي نمونه دي چې دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څرنګه له دغه اړخه که ورته وګورئ ستاسو په شعر او په شاعري کې دغسې نوي کلمات ور ننوتي دي، او هغه پخواني چې پخوا په شعرونو کې تکرارول هغه ترې وتي دي او که نه؟
ښه، دا ځینې په پلوی لاس پانیم سڑے کئی دری پتر چھے لوستن گئے بھی آگا سرا دنی بی تکنالوجی سرا یاد دا جواندان سرا چھرائیر پکی پتا غمو ہیت کی جواند کئی پلوی لاس سرے دا کار کئی چھے معرفی کی مثلا دو ورگاڑے دس مکیل لاندی ورگاڑے یا دس شایان چھے پا افغانستان کیا ور سرا نئی امخا مخشوی یا نشتا سڑے پدی خاطرم کئی چی خپل وستن کے چپ افغانستان کی دے دی سر خامخ کی اور پیاد کی چی داسی اور شای حمشتا دا زینی وقت کی سڑے پا خپلا تبم کئی او زینی وقت کی صدفی دا علم تکاری گی پشیر کی پتبی تو گا دا منم از در سر ہو
کشیر تا تاسو پا خپلا پا خپل شیر بانی نقتو کئی اتل اس کالا مخ کی چی تاسو پا وطن کیوی او یا وطن تا نجدی تاسو جوند کوا او امغه افغانی محیط حالت مو شیر څنګه اوس څنګه ده
زه خو خپل شیر ته اوس په بل سترګه ګورم دی کې شک نشته حالت ما د شیر لومړنۍ تجربه وی لومړنۍ ګمونه اوس چې سره څومره په عمر په لحاظ په خېږي داسې ور سره خپل تجربه او پنځونی کمال تر حد رسیږي او دا چې ما شیر به څومره وي یا به نه وي خو ما چې نورو لوستي دي یا مې لیدلي دي چې څومره سړی د عمر په لحاظ پخېږي په هماغه اندازې شیر هم پخېږي کمی کېږي او د ډېرو پام راوړي لومړني ګامونه طبیعي توګه ده چې نیمګړتیا پکې بیخي ډېرې وي او بیا وروسته خو سړی شاعر مخصوصا په خپله خپل کره کتون کې هغه په خپل شعر ته په هغه سترګه ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي که نه دا شایسته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم د هغې حالت نه اوس ډېر ښه شوی دی
د دې پخېدلو کلمه عامه ده تاسو هم استعمال کړه کنه پخېدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اورېدونکي ستاسو خبرې اوري ممکن ذهن یې واره واره دې ته واوړي چې یعنی ژبه پخه شوې ده د شعر موسیقي بهتره شوې ده آهنګ بهتره شوې ده لیکن دغه بل اړخ چې وګورئ د پخېدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوی
دا دواړه شامل دی په دې موضوع کې هم د موضوع ټول پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتېږي په هماغه اندازه شعري تجربې ورسره زیاتېږي شعر کې زه په خپله شعر ته په داسې یوه سترګه ګورم چې شعر څومره چې زمونږ په د هېواد دننه ځینې کړۍ ورته په داسې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما دپاره شعر دغسې یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه وي یو مثال یې که زه ویم پخوانی مثال دی وایي توره به لالا وایي او مړی به اودلا وایي دې کې هم نظم دی او هم پکې وزن دی خو شعر نه دی دلته د شعر خبرې نورې دي شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې دا تشویرونه پکې پراته دي او تیر باسي د هغې دغه برخه باید فعاله وي او دا په پاخه عمر کې د سړي د هغې ته پام کېږي چې باید څه ډول دغه راوباسم سمبولونه دي کنایې دي استعارې دي دا شیان چې هغه په دغسې عمر کې سړی په خپله پکې ځای په ځای کوي چې دا باید زه دا خبره داسې وکړم چې ته کسپینه خبره نه وي زما لپاره یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لږ تر لږه د یو لوستونکي یا د اورېدونکي پام دې ته راواوړي چې دا څه وایي دا سړی یو ځل یعنی که ته دا خبره ورته داسې کوې لکه دا زه چې اوس تا سره غږېږم دا د شعر ژبه نه ده د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډېره مهمه ده وایي تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ څه ډېر څه څوک وایي اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډېر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي هغه د امریکایي شاعر رابرټ فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کړي فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعره فکر غورځېدلی
بالکل همدا سے دادا درته دما خبر اصلي مطلب همدا شی او چی فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بیلي دا دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې قافیه جوړې کړي هغې ته دې وزن ورکړي یا د نظم کړي منظمې کړي خبر نمونی لرو چاہ ناخلم خو نمونی لرو چی دا شیر نہ دے خلق دیپ خاطر بانی چی آغا نفر آغا سارے چی داغا دالکا بودر ورکول صلاحیت بزان کی وینی شاہ تا نو بوری چی تم را خلق دی سر مخالفت لری
شاید علت دا بی سے دا دا شیر جن چوکاتونا لکا غزل لکا قصیده لکا ربایی دا لعرب و افغانانو ترا خلق او پو خوانی عربی شب کی پیغا وقت کی یو نقطو چی آغوی وزخپل ردوی آغوی وی چی شیر مقفی موزون کلام ده دوی خپل دا پسغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو عمغه تروسه پوری لمور سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربی شعر کې راغلي دي لویغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام مو موټینګ نیولای دی همدا سینه ده
زه زم دې خبر ست دا سی ګورم چې څنګه چې لا په هیڅ شیر البته ما مطلب د هغه نه دی دا برخه نه دی چې څنګه چې لا غوی نه خستی دی دا مو په هغه شکل ساتلی دي ځان سره لکه دین نوم چې ته اخیسته دي او هغه سم ساتلی دي دا سم دا مو جوات ما اخیسته دي هم دې سم ساتلی دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه ته به نه دي اته دغه سم نه دي لکه دې چې ورته ګوري تک لنده یو ګوري تک سرور کې یو ګوري تک کاکړې یو ګوري دا ټول بل ډول دي یعنی دا هی دا هغه مقفه شعر اغیز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال ده په دې باندې نشته دلتا شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلتا شیر د تصاویر تابع دی ځکه یو لاندې ځکه مثال درکوم وای به بناره کمی سونه کم بیگا باران او جنان ټول ولیدم واست دلته د دې چې ته هغه خبر وو کی چې هغه لاندې کې دنه نه پرتا ده هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده بیگا باران او جانان ټول ولید مدې ته کمیس می چل لمدې کی تبان بدن پورې نکلی او هغه نور د شان پلندې کی وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې عربو اخیسته په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو
پریچی سترگی می لیدل تصویر هیر کلی پر روان باران دا حفیظی رگونه و منزی پریچی شپا پخپل اخپل کمیس بدل کلی او درنا جنی دا زندیدلی سهر موسیقی تا اتن واچوی پریچی دا سیوره ورو ورو دا دیکرکی لمخیو بهیگی او نیک مرگی لکه وگم دا دودی لحر جی بسر راجب کلی پریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په اوبو کې ځانو ویني کلا دی د سترګو پی پاکی ته شي حایل
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سنبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی دی وای شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناڅه
آزادی رادیوی مجله پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم د دې کتاب په باره کې بل دوی څه واورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دی نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو اوو کالو چې کومه شاعري ده د دې نه په چاڼ به ورته ووایو په ساده اصطلاح چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو وویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، لکه لرای څه شعر لیکي؟
او د شاعرۍ به زه دا ووایم شیبر صاحب چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل خو هغه تعین وخت به یې زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم او ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب چې ټول ښه شاعران به یاد کړم چې هر سړی ښه شعر لیکي یا هم که هر یو ښه شعر یې زه ترې متاثر کېږم او زما دپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هره نوې خبره ما متاثره کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما دپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر یې هم په ازادي راډیوي مجلې لوراولی.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته به ډېره مینه ډالۍ. چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، خدایه پوستکی به له جوړ پر هره بیا واړو. په اور نیولی وجود تږې سترګې چیرته ویسو، چې ته کرم نه کوې مخ په کومه خوا واړو. او زموږ ګیلې خو څه ستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو. او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو. چې لالۍ نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندرې د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته په نوم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کې را لېږلی. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اورو.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځئ چې سوله وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځي چې مینه وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره. دا زمکه او دغه خاورین کوره یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري. افغان سندرغړی لطیف رانا دا ویا کلونو په عمر د سړک د ناروغۍ له امله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیف رانا د تیر اونۍ یکشنبه پورس په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطیفه رڼا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په موسیقي کې یې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیره سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته یې خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفې رڼا مورنۍ ژبه دري و، خو یو شمېر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلې دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وایي لطیفه رڼا د افغانستان یو له هغو خورژبو سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود.
لطیفه رڼا واقعتا هم یو تکړه او بااستعداده هنرمنده وه. هغه وخت 1955 یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستوس وه، افسانه سوه، نایت سوه، دغه رنګ لطیفه رڼا د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمنده وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفه رڼا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي. دغه ټیم غلام رسول کوچک سره په افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلی دی. دارنګه د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدرجان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رڼا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر ډېر سوریله آواز درلودلې، یعنې د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موفقه ښځه وه. ډېر سوریله آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله زغون کې چون خراباتي سړی وو یا په اصطلاح دغه هنرمند وو، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز وو او دا سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رڼا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
Go, go, go.
راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیفه رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شوه. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګارۍ ترڅنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی بیا مو ماخامې.
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د ښار ته کډوال شو. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیز کال کې له پېښوره ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوري حکومت پر راتګ پر موسیقي لګیدلې ټول بندیزونه پای ته رسیدلي وو. وای هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې دوه لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ او ډېر عزت مونږ ته راکو. خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو. بهرات دوه سندرو جوړولو ته بهرات لو په دې سوچ نه چلو.
سید الله وفا وایي له وطن لريواله سخت دی، خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار ته شا کړه.
یا ډېر مې یادې کې دا سړخارا یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځانګړې شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځه خوري زیات دې دلته په پیښور کې ما وطن کې قسم ما غسه حالات دې او کومونه زمونږ دلته راغلي اقتصادي ستونزم شته دې د بچو تعلیمات نه محروم دي.
نو موږ د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خاندي کې سندرې ویلې او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. دې چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا خو پردې وطن د میړو قدر کموینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله د تعلیمونو نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي. پرګټ ته دوی وسنه کې یو څه تاسو ته وایم چې مبالغه نه، نو دا سلور درې سلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقي پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه ښکاره پایله نه ده ورکړې. د له اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چې د گرمی لری د شپې نه لری کده شپې ولری د سار نه لری بات شو د کور کرایانی. قسم په الله چې زمنګ دا فنکاران سوګ د دوه میاشتو قرضداري سوګ د درې میاشتو چا باندې بیلونه شړ دی.
نو موږ د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسناد ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څوم د پیښور سترې محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبرې بیا هم ځایي پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستانی پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لاوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اګست میاشتې په 3 ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23328 آلات تخریب او لمنځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونه غندلې وی او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې ده. دغه انسټیټیوټ ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورایسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 23 د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یوه خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پا پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکلی ما شمان دعا کمینا اے وطن پا خلق کل اخکاری چھ خلق نوی کند والی وی طول کورونا یا زمان پاتش وطنا یل کمر گئی پبوٹوش پی در تما
لحمد راپور سر دا خبری مجله رانغاړو زحمت شی بر اجازه اخلم شدیوی. Thank you.
پختون لوی ټبر پتواړی پر زنګواړی دا د پختون لوی ټبر پتواړی پر زنګواړی